وما أرسلنا في قرية من نذير أو نذير لجلي من بيوكلي يوير والوالا إلا قال مترفوها مجر أويل داغي خشال خلقه إنا بما أرسلتم به كافرون بشك دسو سرچي ترا لگلي شوي ينو داغي نمون انكاريو او دنن رزي پسبقي بتاسو تولي خبري دا هغوی او رئی چی دا هغوی سر پا دنیا کی دیر سو و پا دنیا کی با هغوی خلکو تا سیلیبریٹیز کاری دل او پا دنیا کی هغوی دیر خوشحاله و پا خو رز و دیر پا سایشونو کی و او پا نعمتونو کی و او کتاسو گو رئی نو اکثر دا مالدار طبقه چیوی دا معاشره نو دوی دا انبیان انکار کوی رسولان نمانی پا هر دور کی هغوی نبیان نمانی نوح علیه السلام تا مالدارو خلکو ویلی و چی دا خکت خلق دا خپلو مجلسونو للری کرا نو هلا به مونږ بیا اومنو او بیا به راځو چې ستا خبره واورو او د پیغمبرانو د ټولو نه اولنی پیروکار د هغوی فالوور څوک و غریبانان او مسکینان خلک غلامان وینځي وغیره کمزورې خلک ځکه چې څوک رئیس او مالدار خلک و نو هغوی به وی چې مونږ ولې دلته راشو او کینو داسې رزیل او بدذاته خلک دي استغفر الله ربي زمون په معاشره کې دا لس ډیر استعمالیږي او د دین امان پکار دی خلک وایي چې دا سو خوار او خوشی دي د دې لس ته استعمالولونه مونږ له ویره پکار ده چې مونږ چاته داسې پسپک او کوزه سترګ باندې ونه ګورو ځکه چې په چا کې د شړشمو د دانې امره تکبر وي نو د قیامت په ورځ به هغوی په جنت کې نشي داخلی دی نو ډیر زر به بنده ته رایاد شي چې دا کمې درجې واله خلک دي او مونږ اوچتی درجه والا خلق یو د نن ورځې سبق ټول د هغه خلکو په باره کې دی چې څوک ډیر مالدار دي هر قسمه نعمتونه دي وسره عهدې سټیټس طاقت وغیره مونږ له خپله جایزه اخیستل پکار دي چې چېرته مونږ خو په دې خلکو کې نه یو شامل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا حرص دا دنیا وي او دا د هغو مقصد وي او هغه د دې نیت کوي نو الله تعالی د هغو په مخه کې فقر او فاقه کړي چې څومره ورسره پیسه زیاته وي نو هغمره هغه جړاګانې کوي هی لاړو لوټ شو تباه شو برباد شو هیڅ هم راسره نشته زمونږ سره څو دي او فرمایلی دي چې د هغو دپاره د هغو معاملات خوارو شي او هغو ته د دې دنیا نه صرف دومره میلاویږي څومره چې د هغو دپاره لیکلی شوي وي او د کوم بنده حرس چې اخیرت وي هغه د هغو مقصد او نیت وي نو الله تعالی د هغو په زړو کې غنا واچوي او داغو معاملات را یو زیکړي او چې څوک په دنیا کې منډه وهي ډېر هیرسي وي په دنیا پسې پاګل وي نو داغو سره بیا داغو د مال د انجوی کولو هم وخت نه وي دنیا داغو د پاره هر څه وي او خپل ځان ورته ډېر لوی ښکاري او څوک یې په خاطر کې هم ناراضي هغوی وایي چې په دین باندې مونږ څه کوو دین خو د هغه خلکو د پاره دی چې د چا څه مسلې وي زموږ سره خو هر څه ډېر تیر دي نو مونږ ته د الله الله کولو څه ضرورت دی نو په اصل کې دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړی کیږي کو د قریشو مالداران سرداران ستا مخالفت کوي نو دوی د پخوانو پیغمبرانو هم کړی وو په یو کلي کې چې مونږ کله هم ویرولو واله لیږلی دی نو د هغه کلي مالدارو خلکو هغوی نه دي منلي د هغوی نه یې کفر کړی دی او ګورئ نن پیغمبران نشته لیکن چې کله هم درس او تدریس کیږي نو پاره کې زیات خلک چې دین ترازی نو هغه د غریبانو وي ډیر کم پکې چرته مالدار کس راشي دا غوی مقدار داسې وی لکه پوړو کې د مالګي برابر او یا دا غې نه هم کم چې کله هم یو الیټ کلاس والا یا یو مالدار کلاس والا خلکو ته تبلیغ شي د دین دعوت هغوی له ورکړي شي چې دا غوی سره سټیټس وي او په معاشره کې اوچت مقام وي او هغوی ته پخپله هم د خپل مال اندازه نه وي د هغوی د دین سره څه دلچسپي نه وي یا د قرآن څه خبره یا که د آخرت څه خبره هغوی ته وشي نو هغه خو په هغوی داسې لګي لکه څوک چې هغوی په کوړو وهي او یا لکه ټوپک داسې په هغوی باندې لګي او هغوی داسې بېچې نه شي کو هغوی ته د قیامت یا د اخیرت د حساب کتاب خبره وشي نو هغوی وایي چې مونږ ته د ویرې خبرې مه کوئ هغوی صرف د جنت خبرې اورېدل خوښوي یا داسې خبرې چې په هغې کې خندا او خوشحالي وي، داسې خبرې نه خوښوي چې د هغې سره د بنده فکر پیدا شي د دنیا نه د تلو. هغوی داسې په عیش او آرام کې وي چې هغوی نه غواړي چې زمونږ سو فکر پیدا شي. د آخرت غم ولې مونږ خپل ځان له وګورو؟ مونږ خو خپه مزه کې یو، مونږ ته مه را یادوئ چې آخرت دی. تاسو دا خبرې ولې کوئ چې یوه ورځ به د مرګ فرشته راځي؟ دا څنګه خبرې تاسو کوئ؟ داسې درس مونږ اورېدل نه غواړو. داسې مشکله وي د هغوی دپاره. تاسو چېرته کوشش وکړئ او داسې خلکو ته خبره وکړئ، هغوی د خپل کمفرټ زون نه وتل نه غواړي، د خپل عیش عشرت نه وتل نه غواړي، هغوی فکر کول نه خوښوي. نو دا د مترفینو حال د همیشه راسي دی. او چې پیغمبران به راغلل نو هغوی به د یو الله خبره کوله چې د آخرت فکر کوئ، ځکه چې تاسو ته به الله تعالی طرف ته تلل وي. نو دا خبرې په هغوی باندې ښه نه لګي. دا څنګه خبرې تاسو کوئ؟ مونږ نه منو دا چې قیامت به کله راځي، راولئ په مونږ باندې عذاب. نو ګورئ، دا هسې د کتابونو خبرې نه دي، دا به خلکو پریکټیکلي د خپلې خولې سره کولې. نن هم د هغوی زبانی حال دا وایي. هغوی وایي چې راشي نو ګورو به ورسره. مونږ هسې مه ویروئ، مونږ سوچ کول هم نه غواړو. نو دا حال د همیشه راسي دی، ځکه چې د داسې خلکو ژوند سوی شو آف وي. خلکو ته خپل ځان ډېر غټ کار کول، لویانی کول، هغوی په یوه بله دنیا کې وي. د هغوی خپې په ځمکه باندې نه لګي، بلکې هغوی په آسمانونو کې الوزي. او په دې کې تاسو هغوی ته وایئ چې د الله نه ویریږئ، دین طرف ته راشئ. دا دي حدونه، دا دي قیدونه، دا دي ریسټرکشنز په تاسو باندې. دین وایي چې دا به کوې، دا به نه کوې. نو هغوی وایي چې دا تو په ما باندې د څه پابندۍ لګوې؟ چې څه هم زما زړه غواړي نو هغه به زه کومه، چې کوم خواه مې زړه غواړي نو پیسه به خرج کوم، چې څنګه مې زړه غواړي نو اغوندم به، چې کوم خوا تلل غواړم نو ځم به. زه ولې دا قید والا ژوند تیر کړم؟ پوهیږئ تاسو په دې خبره؟ او تاسو ته به د هغوی د زباني حال نه هم پته ولګي که څوک درته د خولې سره ونه وایي. نو دا یو فیکټ دی، دا حقیقت دی. هم دغه شان کیږي او ډیر کامن دی. هر مالدار مترفین نه وي، هر مالدار داسې خبرې نه کوي لکه ما چې درته وویل چې د اکثریت دا حال دی، او په دې وجه اکثریت د مترفینو ایمان نه راوړي. او هریکل چې کله ابو سفیان رابللی و، هریکل یو بادشاه و، هغه چې کله ابو سفیان رابللی و خپل دربار ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې تینه پوښتنه کوله، نو هغو تینه دا پوښتنه کړې وه چې د هغو پیروکار څوک دي، مالدار خلک دي او که غریبانان دي. نو ابو سفیان ورته وی چې کوم ډېر غریبانان او کمزورې خلک دي، نو هغه په هغو ورپسې دي. نو هریکل ورته وی چې په پیغمبرانو پسې هم دغه شان خلک ورپسې وي، یعنی د هغوی دغه شان خلک پیروکار وي. او دغه شان په ابن حاتم کې راغلی دي. ابو رزیم فرمایي چې دوه کسان په خپلو کې شریک وو، یو د سمندر نه پورې غاړه لاړو او بل دې طرف ته پاتې شو. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، هغه را ولېږلی شو، نو هغه خپل ملګري ته ولیکل چې څنګه حال دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو هغه ورته وی چې ټول ښکته خلک د هغو پیروي کوي، د هغو خبره مني. کوم چې شریف خلک دی د قریش، نو هغوی اطاعت نه کوي. نو د هغو په نظر کې قریش اوچت وو، دوی ورته خوار او زار ښکارېدل. د هغو د خط د لوستلو نه پس هغه سړي خپل تجارت پرېښود او سفر یې وکړو او خپل پارټنر له لاړو، ځکه چې دا سړی تعلیم یافته وو او هغو د کتابونو علم حاصل کړی وو. او هغو ته یې چې دا راته ووایه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې دی. او بیا هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې تاسو خلک څو طرف ته رابلئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د اسلام په باره کې ووی، او هغو چې واورېدل نو ایمان یې راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو نه تپوس وکړو چې تا څنګه تصدیق وکړو د اسلام. نو هغو ورته وی چې د دې خبرې نه چې د ټولو انبیاء علیه السلام په شروع کې فالوورز غریبانان او مسکینان خلک وي، او په دې باندې دا آیتونه نازل شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سړی ولېږو او هغه را وبلو او وی فرمایل چې ستا د خبرې د رښتیا کولو دپاره الله تعالی آیتونه نازل کړل. سبحان الله. تاریخ دا خبره کوي چې په دنیا کې څومره هم پیغمبران راغلي دي، د هغوی سره به چې کوم پیروکار وو نو هغه به غریبانان وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غټ خواهش وو چې دا غټ غټ سرداران مسلمانان شوي، نو بیا به دا کمزورې خلق د معاشرې هم ایمان راوړي، ځکه چې ټول خلق مترفین فالو کوي او د دې مطابق ایمان او دین سیټ کوي. خلق وایي چې فلانی ایکټرس چې دا مسلمانه شوه، فلانی ایکټر مسلمان شو، داسې ولې وایي؟ ځکه چې څوک دې ته وګوري او د دې فینز وي نو هغوی به هم دین طرف ته راشي. مونږ هغوی ته په کتو باندې خپل دین طرف ته راځو. کچری هغوی صحیح لارې ته راځي نو مونږ هم صحیح لارې طرف ته راځو. چې هغوی خراب شي نو مونږ هم خرابېدو ته تیار یو. هغوی له ورکړي دي، مونږ د خپل اخیرت د موټر چابیانې هغوی له ورکړي دي. اوس خوښه د هغوی ده چې جنت ته مو بوزي او که دوزخ ته مو بوزي. څومره مونږ بې فکره یو په دې معامله کې. وقالو، او هغوی وویل، کوم مترفین چې وو، نحنو اکثر اموالا و اولادا، زمونږ سره خو دومره مال او اولاد دی. پخوا چې به د چا ډېر زامن وو نو هغوی ته به خپل ځان ډېر مضبوط ښکارېدو، او چې د چا خاندان لوی وي نو هغوی ته ځان لوی ښکاري. نن خلکو ته ډېر بچي بد ښکاري او خنداګانې پوری کوي، لیکن پخوا په زمانه به خلکو په دې باندې فخر کوو او داسې وګڼئ لکه نن چې د چا لایق اولاد وي. وما نحن بمعذبین، او نه یو مونږ عذاب ورکول واله. د هغوی سلاجې کو، او شاید چې انسان ته نعمتونه میلاو شي او د هغوی ذهن داسې جوړ شي چې ګورئ مونږ د الله خواږه یو، ځکه خو یې راله دومره هر څه راکړي دي. چې دلته راته دومره هر څه میلاو دي نو ولې هلته به راته عذاب میلاویږي؟ مونږ ته به هلته هم دغه شان نعمتونه میلاویږي. نو مال او اولاد انسان په دې خوشفهمۍ کې واچوي، او انسان دا سوچ نه کوي چې دا مال او اولاد خو ازمایش دی، دا د امتحان پرچی دي. انسان په دوکه کې راشي او تکبر پکې پیدا شي، او بعضې وخت بیا انسان په خپلو رشته دارانو باندې هم شرمیږي چې د دوی سره مال نشته نو دوی څنګه راوغواړم؟ خلک بس وایي چې دا زما رشته داران دي. داسې ورته ځان لوی ښکاره شي چې چېرته دوی خلک زما سره ونه ویني، په پارټي کې مې ونه ویني. د مال په وجه هغوی ته خپل ځان داسې اوچت ښکاري، حالانکه مال دولت خو د الله تعالی تقسیم دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څنګه الله تعالی په تاسو باندې ستاسو رزق تقسیم کړی دی نو دغه شان ستاسو اخلاق هم تقسیم کړی دي. الله تعالی دنیا هغوله هم ورکوي چې چا سره هغه محبت کوي، لکه داوود او سلیمان علیهم السلام چې وو، او چې د چا سره محبت نه کوي نو هغوی له هم ورکوي، لکه فرعون او قارون له چې ورکړي وو. مګر دین صرف هغه له ورکوي چې چا سره هغه محبت کوي. کچری ستاسو سره د دین نعمت وي نو دا غټ دولت دی. پوه شئ چې الله در سره محبت کوي، چې هغه تاسو دې لارې طرف ته راوستئ، په دې باندې خوشحاله شئ او دا د لاس نه مه بوزئ. او د دنیا د دولت په باره کې چرته هم دا سوچ مه کوئ چې الله زما نه راضي دی او هغه زما سره محبت کوي نو ځکه یې دا مال راکړی دی، او هغه به ماله په آخرت کې جنت راکوي. او ما د چا سره په دې بیسس باندې تعلقات ساتئ چې د هغو سره پیسه ده، د هغو سره سټیټس دی، او د هغو سره کرسۍ ده؟ ځکه چې بعضې وخت خلک د الله نافرمانه خلک وي او الله ورله ډېر څه ورکړي وي، ځکه ورله الله تعالی ورکړي وي چې الله تعالی هغوی له ډیل ورکوي، او بیا د انسان نه دا هر څه هېر شي، هغو ته یاد هم نه وي چې آخرت شته. او چې کله د مرګ وخت راشي نو د هغو سترګې کلاو شي، او هغو ته حقیقت په نظر راشي، او هغو ته هغه وخت احساس وشي چې هی ما خپل وخت څنګه ضایع کړو. الله تعالی په سورة التوبه کې فرمایلی دي چې د دوی مال او اولاد تاسو په تعجب کې وانه چوي. الله تعالی غواړي چې دوی له عذاب ورکړي د دنیا په ژوند کې، د دې په ذریعه یعنی د مال او اولاد. او الله تعالی غواړي چې د دوی جانونه هغه وخت واخلي چې کله دوی په کفر کې وي، چې په کفر کې غرق وي، او په داسې حال کې هغوی د دې دنیا نه لاړ شي. نو دا خو څه د فخر خبره نه ده چې بنده په دې باندې لویي کوي. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. په دې خبره یقین ضروري دی چې الله تعالی رزق خوروي د چا دپاره چې هغه غواړي، او هغه تنگوی د چا لپاره چې هغه وغواړي، لیکن اکثر خلکو ته د دې پته نه وي چې رزق د الله په لاس کې دی. مالداری یا غریبي کو میلاو شي نو تکبر مه کوئ، او کو میلاو نه شي نو په دې باندې د الله نه مه ناراضه کیږئ. دا سوچ مه کوئ چې الله تعالی زموږ نه ناراضه دی، او زه ګیلې او شکایتونه شروع کړم چې میلاو نه شي نو صبر، او چې لاړ شي نو شکر، او چې غرور را نه شي، ځکه چې انسان ته ځان اوچت ښکاره شي نو نور خلک ورته حقیر چینجي ښکاري. بیا په زړه کې بیا دا خیال راځي چې دې څه شی دی چې مال راشي نو ډېر کم خلک وي چې هغوی ځان کنټرول کولی شي، ځکه خو مال ته فتنه ویلې شوې ده، دا یو ازمایش وي. الله ګوري چې اوس دا بنده څه کوي. نه دا الله ورکول د هغو د رضا نښه ده، او نه د هغو د چا نه یو نعمت اخیستل د هغو د ناراضۍ نښه ده، لیکن انسان ته داسې ښکاري چې زه د الله ډېر خوښ یم او هغه رانه راضي دی، او زما اخیرت به هم ښه وي، ځکه چې دنیا مې ښه ده، او خلک ورته کم ښکاري او خبرې پسې کوي. امتحان خدا نه دی چې بنده د مالدارو سره څنګه سلوک کوي. هغوی ته خو هر بنده سلامونه کوي، او چې څوک ستاسو د سټیټس وي نو د هغوی سره هم تاسو ښه د عزت سره ملاوېږئ. نو اصل امتحان زموږ هغه وخت وي چې کله الله موږ له یو نعمت را کړی وي او هغه د بل سره نه وي، نو هله زموږ امتحان وي چې اوس موږ څه کوو د هغې سره. بعضې وخت مور او پلار هم د هغه بچی سره ښه سلوک کوي چې چا سره مال ډېر وي، او چې چا سره نه وي نو هغوی ورته بېوقوف ښکاري، حالانکه داسې نه ده. او هغوی ته وایي چې فلاني ته وګوره، هغه څومره عقلمند دی، هغه خو جینیس دی، او دلته موږ ته څه پته ولګېده. قل ووایي ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء، دلته خو راغلي دي چې اے نبي ته ووایه چې الله دی، او چې هغه وغواړي نو د بنده رزق فراخه کوي. نو آیا زموږ داسې ایمان شته؟ موږ خو چې څوک مالدار ووینو نو موږ ته داسې ښکاري چې ګنې هغه ډېر عقلمند دی، او چې د چا سره ډیګري وي او در په دې کې ګرځي په نوکرۍ پسې، نو هغه موږ ته بېوقوفه ښکاري، حالانکه داسې نه ده. او رزق صرف مال نه دی، په دې کې ټول نعمتونه راځي، اولاد پکې هم راځي، صلاحیتونه پکې هم راځي، محبتونه او عزتونه پکې هم راځي، علم پکې هم راځي. چې د چا دپاره الله تعالی وغواړي نو کمې کړي، او چې د چا دپاره وغواړي نو زیاتې کړي. په آخرت کې چې جنت چا ته میلاو شي نو دا د الله تعالی د رضا نښه ده، او جهنم ته تلل د الله تعالی ناراضي ده. لیکن دا رول د دنیا دپاره نه دی. دا سوچ چینج کړئ چې څوک په دنیا کې ډېر ښه اوسي او مسلې نه وي نو الله دا غونه خوشاله دی، نه. او چې د چا مسلې وي نو خلک وایي چې دو به ضرور څه غلط کار کړی وي، ځکه خو د دو دا حال دی، نه، داسې نه ده. نو دا ججمنټ مه پاس کوئ، دا د الله تعالی ورکړه ده چې چا له غواړي نو زیاتوي، او چې د چا دپاره وغواړي نو کمې کړي. لیکن اکثر خلکو ته د دې علم نه وي. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم، نه مال او نه ستاسو اولاد داسې سیز دی عندنا زلفا چې هغه تاسو نږدې کړي موږ ته. د کافرانو دا خیال و چې مال او اولاد داسې زونه دي او موږ الله ته ډېر نږدې یو. او دا خبره یاد وساتئ، داسې نه ده چې ګنې د کافرانو په الله باندې ایمان نه و. مشرکین مکه الله تعالی پیژندو، او د هغوی دا خیال و چې الله تعالی رسالت چاله ورکولی نو موږ به یې راکړی و، ځکه چې مال او اولاد خو زموږ سره دی. دا ټولې خبرې د مترفینو دي، د خوشاله خلکو. نو دا غلط فهمي لرې شوه چې مال او اولاد الله تعالی ته نږدې کول واله سیزونه نه دي، الا دا چې کو هغه د الله په لاره کې بنده ولګوي نو بیا هل هغه صدقه جاریه جوړیږي. نو د زلفا څه مطلب دی؟ په مرتبه کې، په درجه کې نږدې کېدل. او مخکې د دې خبره راځي إلا من آمن وعمل الصالحة، سوای دا غینې چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل کوي.
فأولئك لهم جزاء الضعف،
دا د جزاء دوه چنده، په څه وجه؟ بما عملوا، په وجه دا غی د عمل کولو. وهم في الغرفات آمنون، او هغوی به په بالاخانو کې وي، په امن کې. څو فرمایلی شو چې صرف مال او اولاد دی بنده داسې نه ګڼي، چې دا سیزونه دي چې دا به ما الله ته ډېر نږدې کړي، او زکه خو الله تعالی دا هر سورا کړی دي. که داسې وي نو فرعون او قارون خو به بیا الله تعالی ته ډېر نږدې وو، لیکن داسې نه ده. او د ولید بن مغیره ډېر زیات زامن وو او هغه به پی ډېر فخر کوو. او په سورا قلم کې وګورئ چې الله تعالی د هغې مذمت کړی دی. که حضرت عایشه رضی الله عنها ته تاسو وګورئ نو د هغې کره خو به فاقې وې، نو د هغې کره خو به فاقې وې او اولاد یې هم نه وو. او د هغې د مقام او مرتبې خو هر چا ته پته ده. نو دا مونږ څنګه یو سټینډرډ جوړولی شو؟ الله تعالی فرمایلی دي المال والبنون زینت الحیات الدنیا، چې مال او زامن خو د دنیا زینت دی، رونق دی. ځکه خو فرمایلی شو چې دا نږدې کوي نه بنده، سوای د دینه چې ایمان راوړي او صالح عمل وکړي، چې مال هم بنده د الله په لاره کې خرچ کړي. او لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي چې څوک مال دولت والد دي نو هغوی به زیات په خساره کې وي، سوای د هغوی نه چې چاله الله مال ورکړو او هغو هغه مال ښی طرف ته ګس طرف ته مخکې او وروسته خرچ کړو. د نیکۍ په کارونو کې چې د الله په لاره کې هر طرف ته خرچ کوي نو د هغو دپاره صحیح دی، هغه به په خساره کې نه وي، باقي د ټولو دپاره خساره دی. او دغه شان اولاد هم د بنده دپاره خساره جوړېدی شي، الا دا چې هغه بنده د الله په لاره کې خرچ کړي. ګنې بیا بنده جاړي چې کله اولاد د الله په لاره کې نه وي، او په آخرت کې به هم دغه اولاد د بنده دپاره ډېر مشکل جوړ شي. چې کله د انسان نه پوښتنه وشي چې تا د دو څنګه تربیت کړی دی، دو ته دې د الله او رسول په باره کې ویلي دي، د دین علم دې ورکړی وو که نه وي د دین په باره کې، نو داسې اولاد به بنده له څه فایده نه ورکوي، نه یې په دنیا کې په کار راغی او نه به یې په آخرت کې. مال او اولاد الله ته نږدې کړي. که اولاد نیک وي نو د هغې په وجه د انسان په آخرت کې درجې اوچتېدی شي. که اولاد په اوچتو درجو کې وي په جنت کې، نو د هغو ابا به هم پروموټ شي، ترقي به یې وشي د اولاد په وجه. او که د الله په لاره کې ولګوئ نو بیا خو فایده او فایده ده، او که د الله په لاره کې نه وي نو بیا خو نقصان دی. او چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي نو د هغې ډبل اجر دی. یعنی صرف دومره نه ده چې څومره تاسو نیکي وکړئ، بلکې د هغې نه سو چند زیات دی. که د اخلاص سره مو کړی وي نو د لسو وعده خو الله تعالی په دنیا کې کړی ده، او د دې نه زیاته او یا چنده او اووه سوه چنده او د بې حساب وعده هم ده. دا په نیت باندې منحصره ده او په حالاتو باندې. نو هر عمل به ملټیپلای کیږي، او الله تعالی د یو عمل یو نه بلکې سو سو چنده ثواب ورکوي. او چې سو عملی کړی وي نو د هغې په وجه به الله تعالی هغوی له جزا ورکوي، او هغوی به په بالاخانو کې وي، ښه په امن کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په جنت کې داسې بالاخانې دي چې د هغې بهر به د دننه نه او دننه د بهر نه په نظر راځي. په دنیا کې شاید چې دې مثال نشي ورکړی کېدی، مګر صرف د شیشې د مثال په ذریعه مونږ پوهېدی شو چې شاید چې د شیشې په شان شیشې به وي چې د دننه نه به بهر او د بهر نه به دننه په نظر راځي. بل خو په دنیا کې زموږ سره داسې شیشې نشته. نو یو اعرابي سوال وکړو چې دا بالاخانې د چا دپاره دي؟ او په دنیا کې هم چې څومره اوچت فلورز وي لکه پینټ هاوس په بیلډینګس کې، نو د هغې نه څومره ښایسته ښایسته منظرونه ښکاري، او چې څومره اوچتې اوچتې بالاخانې وي نو د هغې ویلیو هغومره زیات وي. نو اعرابي سوال وکړو چې دا د چا دپاره دي چې زه هغه کارونه وکړم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک نرم کلام کوي، بعضی وخت مونږ ته خبرې کول دومره غټ شی نه ښکاري، د خلکو سره روډ شو، بدتمیزي کوو، داسې خبرې کوو چې بل رانه ویریږي، داسې خبرې کوو چې د هغوی ژبه د هغوی په کنټرول کې نه وي. نو خپلې ژبې نرمې کړئ، ښه پولایټ جوړ شئ چې ستاسو سره خلک خبرې کول خوښوي، او که ویریږي درنه نرمی خبری مو دی، او که جبه مو ده قینچه پشان چلیگی، که ده غشی پشان غشی چلوی. دوی مدا چی پا خلکو باندی خوراک خورای، دری مدا چی دیر زیادی روجه نیسای، او سلوره مدا چی تهجد کوای. چی کلا خلک ادوی نو دا سلور خوبای په خپل ځانونو کې پیدا کړی او دا بالاخانه به هغوی ته ملاویږي او په امن کې به وي. کو بنده په دنیا کې هم وي نو د بنده سره فکر وي، یعنی دا اوچت بیلډینګ چې دي دا راونه غورځېږي، چېرته تباه نه شي، ډاکو یا غل رانه شي، چې دننه هم بنده په امن او امان کې وي. داسې نه وي چې جګړې وي، د یو بل سره بدتمیزي کوي، کنځلي کوي، چې نه کینې او فساد وي او نه د بهر نه د چا دشمن سو خطروي او نه د چا د تختولو خطروي، بلکې د امن سره دا د چا د پاره وي چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي. چې داسې خلک وي چې د الله قرب بیا مني. کافرانو ته دا خبره کیږي چې د الله قرب د مال او اولاد سره نه ملاویږي. ګورئ، مال او اولاد خو الله تعالی بندله په خپله ورکوي او په دې کې زموږ سو کمال دی. یو شی چې ستاسو نه مطلوب دی، ستاسو نه ریکوایرډ دی، چې کله تاسو ایمان راوړئ او صالح عمل وکړئ نو هغه بیا ستاسو کمال دی. او چې په یو څیز کې ستاسو کوشش نه وي، ستاسو افرټ نه وي او په هغې باندې تاسو فخر کوئ. ځینې خلک په مال لویانی کوي چې دا هر څه زما د خپل محنت نتیجه ده، نو دا غلطه خبره ده. دا د الله تعالی ورکړه ده، دا غو دین دی. او دا خبره بار بار کیږي او مخکې هم راځي چې الله تعالی رزق فراخه کوي، رزق کشاده کوي. که ستاسو سره مال هم نه وي، بیا هم تاسو الله تعالی ته نږدې کېدی شئ. که اولاد نه وي، نو هم تاسو الله تعالی ته نږدې کېدی شئ. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که په چا باندې دوړي انبار وي او غریب الوطن وي، سرونه ببر وي، د دروازو نه شړلې کېږي، یعنی هغوی له څوک سو ویلیو نه ورکوي. عاجزانان او مسکینان خلک دي، لیکن چې په هغوی کې څوک په الله سبحانه وتعالی باندې اعتماد وکړي او قسم اخری، نو الله تعالی دا غو قسم هم پوره کوي. په ظاهره خدا سي نخ کاری چې د دې سو قیمت شته، لیکن د الله سره دا غي ډیر غټ قدر او قیمت دی. او تاسو ته پته نشته چې دا غي څنګه څنګه معاملات دي د الله سره. د ځینې کریسچن دا خیال وي چې چاله الله مال ورکړی دی، نو دا بالکل صحیح نه ده. چې څوک غریب دی، ناغخه دی او هغه الله ته نږدې دی، نو دا دواړه سیزونه غلط دي، دواړه اکسټریمز دي. یو ته مال والا صحیح ښکاري چې اصل ویلیو د دی دی، او د چا چې دا خیال وي چې د مال والا خو نه به الله تعالی تپوس نه کوي ځکه یې ورله مال ورکړی دی، نه نه، د غریبۍ سره هم څه فرق نه پرېوځي او د مالدارۍ سره هم څه فرق نه پرېوځي او د اولاد سره هم فرق نه پرېوځي او د بې اولادۍ سره هم نه پرېوځي. اصل شی څه دی؟ ایمان. نو دا سوچ هم صحیح نه دی چې ټول غریبانان الله ته نږدې دي او ټول مالدار د الله نه لرې دي. نه، بلکې چې څوک هم ایمان راوړي او صالح عمل کوي، نو دا غو د پاره دی ډبل اجر، دا غو د پاره دی دا غرفات، دا بالاخانه. ټیک ده.
والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، او هغه خلک چې منډه ترړه وهي، محنت کوي،
کوشش کوي د څه د پاره منډه وهي، د الله آیتونه ښکته ښکاره کوي. یعنی هغوی وایي چې د الله تعالی آیتونه ښکته کړي او الله تعالی له شکست ورکړي. استغفر الله. د خلکو په زړونو کې د دین په باره کې شکونه او شبهات پیدا کوي. هغوی خلک ټول محنتونه او کوششونه او ریسرچ په دې باندې کوي، په انټرنیټ باندې ناست وي، لکه د نن ورځو دور چې دی، د خلکو د گمراه کولو دپاره د خلکو په ذهنونو کې ډاوټ پیدا کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې، د دې دین په باره کې، د الله په باره کې، چې الله تعالی شته هم او کنه، اخرت شته دی او کنه، په نبی پسې خبرې راوباسي صلی الله علیه وسلم. او چې کله دا سیزونه شکوک شي، نو ولی بیا به د هغوی ایمان محفوظه پاتې شي؟ داسې شوشې راوباسي چې د دین سو قیمت پاتې نه شي، چې د خلکو په ذهن کې د دین اهمیت پاتې نه شي. په دین پوری خنداګانې او پیشاړي کول، په دین باندې نکته چینی کول، او یا چې څوک عمل کوي هغه کریټیسایز کول، او یا دین داسې شو کول چې په دې باندې خو نن سبا عمل نشي کېدی ځکه چې دا خو پریکټیکل نه دی. دا ټول څه دي؟ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. دا ټول کوششونه په دې کې راځي چې په څه طریقه باندې مونږ الله داغو آیتونه او داغو دین ښکته ښکاره کړو. اولئک فی العذاب محضرون، هم دغه خلق دي چې په عذاب کې هذي کېدو ولدي. دا هغه خلق دي چې د خلکو په ذهنونو کې وسوسې اچوي، شکونه اچوي، دا په دې ورځو کې ډېر زیات کیږي، خاص طور په میډیا باندې پراپیګنډا په دین اسلام پورې د اسلام خلاف خلک داسې داسې خبرې راوړي چې هغوی خلک د دې دین نه لرې کړي. او سوچ کوئ چې یو داسې انسان ناست وي چې د هغو سره د دین علم نه وي، صرف پیدایشي مسلمان وي، د یو الله او رسول ورته پته وي او قرآن پیژني بس، او دا غونه محمد یا احمد نوم وي، هغه به په څه پوهېږي چې داسې بندله جواب ورکړي؟ او یا دا چې د دو په خبره کې څومره حقیقت دی او څومره دروغ جوړ کړي دي، په دې به هغه نه پوهېږي، بلکې داسې خلک بیا متاثره شي، ځکه چې هغوی داسې داسې نقطې راوباسي او د هغوی مقصد دا وي چې دا خلک دین پرېږدي. داسې داسې شکونه هغوی ته په زړونو کې پیدا کوي، داسې خبرې کوي چې د الله دین ورته بد ښکاره کړي. نو یاد وساتئ دا خبره چې هغوی دا کوششونه کوي چې دا خلک په دین کې په شک کې مبتلا شي. او اوس دوباره هغه خبره وشوه کومه چې په آیا نمبر 36 کې شوې ده چې قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، او الله تعالی چې د چا دپاره وغواړي نو د هغو رزق کشاده کړي، من عباده په خپلو بندیانو کې، او په دې کې ټول شامل دي، او په دې کې ټول شامل دي، کو مؤمن وي، کو کافر وي، کو فاسق وي، کو فاجر وي، ويقدر له، او تنګ کړي د هغو دپاره چې هغه وغواړي. او یو رول وښودلی شو، یو قاعده ده، وما انفقتم من شيء، او څه هم چې تاسو خرج کړئ د څه څیز نه، فهو يخلفه، نو هغه به وروستو راوستی شي. د من شيء څه معنا ده؟ چې څه هم دي، دا نکی را دی، یعنی چې څه هم شی تاسو خرج کول شروع کړئ، کو هغه صدقه وي، کو هغه زکات وي، کو هغه محبت وي، کو هغه عزت وي، کو هغه خرج کول شروع کړئ، نو څه فرمایلی شول؟ یخلفوه، یعنی الله تعالی به د هغې وروسته راولي، یعنی هغه مره بدله به الله سبحانه وتعالی عطا کړي، کمی به پکې نه راځي ستاسو دپاره، الله تعالی به پوره پوره درکړي تاسو له، تاسو له به یې واپس درکړي. دا کار الله تعالی په خپله ذمه باندې اخیستی دی چې څه ورکړئ د هغې نه پس به راشي. د دې مثال کو تاسو د مال سره واخلئ چې څومره ورکوئ، چې څومره ورکوئ نو دا د الله تعالی وعده ده چې د هغې شاته به راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی او فرمایلی دی چې د صدقې ورکولو والا سره مال چرته هم نه کمیږي. او الله تعالی دا په قرآن پاک کې وفرمایل چې د هغې شاته به د هغې بدله راشي، که هغه صدقه خیرات وي، که هغه زکات وي، نو فکر مه کوئ، الله به درکړي. موږ خلک وایو چې څه به کېږي، صدقه مو ورکړه نو الله تعالی به درکړي، دا الله تعالی وعده ده. بینک تاسو ته وایي چې هر میاشت به تاسو ته دومره دومره سود ملاویږي، او تاسو په یقین وکړئ، لیکن د الله تعالی په خبره مو یقین نه وي چې الله تعالی به واپس راولي، حالانکه هغه خو بهترین دی په رزق ورکولو کې، وهو خیر الرازقین، او هغه بهترین رزق رسان دی، حقیقي رزق والدی هغه، او هغه ته د ټولو نه بهترین ولی وویلی شو؟ ولی نور هم رازقان شته؟ انسانانو ته نور خلک په نظر راځي، چا ته خپل خامن ښکاري چې دی مال رزق را کوي، چا ته ښکاري چې زما جاب مال رزق را کوي، او چا ته ښکاري چې زما بزنس مال را کوي، لیکن هغه حقیقي رازق نه دی. حقیقي رازق الله تعالی دی، هغه د بل ځای نه اخلي او تاسو لی درکوي، لیکن الله تعالی چې درکوي هغه د چا نه نه اخلي، بلکې هغه په خپله دی، او هغه مالک دی د ټولو خزانو. نو دا ویره چرته هم نه ده پکار چې کو زمانه لاړ شي نو زما په رزق کې به کمی راشي. الله تعالی به په دې دنیا کې هم عطا کوي او په آخرت کې به هم. د آخرت خو تاسو ته پته ده، هغه په دنیا کې هم ورکوي. د ابراهیم علیه السلام مثال وګورئ، الله تعالی غله په دنیا کې هم ورکړي وارسو. دغه شان صحابه کرام رضی الله عنهم ته وګورئ، هغوی ته بیا څومره هر څه میلاو شوي و، څومره فتوحات کړي وو، هغوی الله تعالی ورکوي. او بعضې وخت بنده د دنیا نه لاړ شي او ضروری نه ده چې د دولت په شکل کې بنده له ورکړي، بعضې وخت الله تعالی د انسان په نیکنامۍ کې اضافه وکړي، یعنی هغو له ښه نوم ورکړي. ستاسو د تلو نه پس خلک ستاسو نوم ښه یادوي او ښه خبره کوي. او بعضې وخت داسې وشي چې تاسو سوکار کړي وي، الله تعالی هغه ستاسو دپاره صدقه جاریه جوړ کړي، او هغه بیا جاری وي او جاری وي، کیدی شي چې الله تعالی ستاسو د اولاد نه سوکار واخلي چې هغه ستاسو خواهش وي په ژوند کې چې زما اولاد دی نیک شي او په نیغه لارې دی روان شي او هغوی ستاسو په ژوند کې نیک نه شي او ستاسو نه پس نیک شي. نو داسې نه ده چې همیشه د پیسو په شکل کې تاسو ته په نظر راځي چې ما خو $100 ورکړی وې او ما ته میلاو نه شوې. د الله تعالی د ورکولو ډنګ عجیبه وي، نیراله وي، هغه به ورکوي ضرور. دغه شان که تاسو غواړئ چې ما ته د عزت میلاو شي، نو عزت ورکول شروع کړئ. د خلکو نه عزت مه غواړئ چې زما عزت کوئ، تاسو عزت ورکول شروع کړئ. نو فهو یخلفوه، چې تاسو څومره ورکړئ نو الله تعالی به هغه مره د هغې نه وروسته راولي. تاسو ورکوئ او تاسو ته به میلاویږي. تاسو محبتونه ورکول شروع کړئ، د خلکو خیال ساتل شروع کړئ، نو تاسو ته به هم هغه شان میلاویږي. تاسو به وګورئ چې تاسو څه هم ورکول شروع کړئ نو الله تعالی به هم هغه شی راولي. او بله دا هم ده چې تاسو ته پته نشته چې تاسو کوم شی ورکوئ او په هغې کې الله تعالی څومره برکت ښودی دی. د هغې خیر او خیر مخکې ځي، د هغې برکتونه مخکې روان وي. که موږ پې پوهیږو او که نه پوهیږو، چرته هم پیسې مه شماروئ چې دومره میلاو نه شوه، دومره حساب کتاب مه کوئ. مال راغی او که رانغی، نه، وایئ چې بس دا د الله وعده ده، هغه به راکوي. هغه به یې څنګه راکوي؟ دا د هغو کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، او بهترین انسان هغه دی چې هغه رښتینی مسلمان وي او هغو ته به قدر کفایت روزي میلاویږي او د الله د طرف نه هغو له قناعت هم ورکړی شوی وي. څه چې درته میلاو شوي دي نو په هغې باندې مطمئن شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر سحر فرشته دعا کوي. دوه فرشتې الله تعالی مقرر کړي دي، یو دا دعا کوي چې یا الله چې څوک خرج کوي نو هغو له نیکه بدله ورکړې. نو فرشته ورته دعا کوي چې دوله ورکړې او د فرشتو دعا نه رد کیږي. او دویمه فرشته دعا کوي چې ای الله، د بخیل مال تباه و برباد کړې، مونږ بخل کوو او سوچ کوو چې ګنې مونږ سیو کړه، اوس زه ستړی شم، نور نشم ورکوی، ولې هر وخت به زه ورکوم، ځئ لاړ شئ، د بل چا نه غواړئ. نه، که تاسو ورکړئ نو الله به درله نور درکړي، او که تاسو هغه مال د بخیلۍ سره جمع کوئ نو هغه مال به برباد شي. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ته فرمایلی وو چې ای بلال، خرج کوه، د عاش والا د طرف نه د تنګۍ خیال مه کوه. الله تعالی خو غنی دی، هغه خو ورکول والا دی. مونږ دنیا ته څنګه راغلی وو؟ خالی لاس راغلی وو که نه؟ په بدن باندې مو کپړه هم نه وه، او تر نن ورځې پورې څوک راکوي؟ د لسو پنځلسو کالو پورې زموږ سره هېڅ هم نه وو. هر څو به راله مور او پلار کول، د هغوی نه به میلاوېدل، او اوس الله تعالی هر څو راکړل. الله تعالی عطا کوي، تر نن ورځې پورې راکړی ده او مخکې به هم راکړي. په ابن ابي حاتم کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو د زمانې نه پس به یو داسې زمانه راشي چې مال به وي، لیکن مالداره خلکو به په هغه مال باندې داړي لګولي وي کلکې، چې دا چرته خرچ نه شي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، چې خرچ کوئ نو میلاویږي به. لکه څنګه چې مونږ دلته په سوسایټیز کې درجې جوړې کړې دي، په دې بیسس باندې چې چا سره څومره پیسه ده او په آخرت کې به د دې نه هم زیات فرق وي، د دې نه هم زیات. دومره درجې دي هلته کې، په ځینو ځایونو کې راځي چې 100 درجې دي، او په ځینو کې راځي چې څومره د قرآن آیتونه دي نو دومره درجې دي په آخرت کې. چې کله حافظ ته ویلی شي چې وایه او بره ځه، نو هغه به دومره بره ځي. څومره چې آیتونه دي نو په دومره درجو کې به څوک په ټاپ وي، څوک به په میډل کې وي، او په درجو کې به ډېر غټ فرقونه وي. د هغې چې کوم نعمتونه دي، آسایشونه دي، په جنت کې به ادنا درجه هم ډېره نعمتونه والی وي، او چې بره درجه وي نو هغه خو به لا بل شان وي. نو د جنت هم درجې دي، او د جنت نه چې څوک وغورځېدو نو هغه به په دوزخ کې وي، ځکه چې بل درېیم ځای خو شته دی نه، او بل خو څه شوی شته دی نه سوای د جهنم نه. او د جهنم هم طبقې دي، په هغې کې به هم څوک بره وي او څوک به ډېر لاندې وي. نو شیطان انسان له د فقر حکم ورکوي، شیطان د بخل حکم ورکوي، او د فقر نه بنده ویروي. کوم په شاک پینګ باندې سلور $1,500 خرج کړو نو هیڅ پروا مو نه وي، خو چې د الله په لاره کې ورکوو نو د سلو نه زیاتې مونږ نشو ورکولی. د یو میک اپ دپاره دومره جوړیږي، د یوې ناوې میک اپ څومره ګران وي، په ودونو کې مونږ څومره پیسه ویست کوو او وایو چې د وادو موقع ده نو پکار ده چې خرج کړو. داسې اسراف کوو مونږ، په ډیکوریشن باندې څومره خرج کوو صرف د یو 15 دپاره، او د آخرت د محلاتو دپاره مونږ داسې بخل کوو، او د هغې شاته لا نوره پیسه هم راځي.